السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د افغانستان په شمال، شمال ختیځو او لویدیځو ولایتونو کې تیره میاشت سختو بارانونو او سیلابونو 540 کسان وژلي دي. د WFP ویان ضیاءالدین ساپی پرون دوشنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې همداراز په ختیځو ولایتونو کې هم د سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړ. هغه زیاته کړه چې د مرستندوی هیوادونو له لوري د مرستو کمښت یوه لویه اندېښنه ده.
کاهش بودیجه ما را مجبور می سازد که کمک های اضطراری را
دای وای د بودیجې کې مخ به موږ دې ته اړ کړی چې بیړنۍ مرستې له شپږ میلیون خلکو څخه په اوړي کې یو یا دوه میلیون خلکو ته راکمې کړو. د خوړو نړیوال پروګرام د سږ کال لپاره لس میلیارده ډالرو مرستو ته اړتیا لري چې په خبره یې تر اوسه یې 15% ترلاسه کړي دي. د پښتو ژبې مشهور شاعر او لیکوال عزت الله زواب د طالبانو له لوري له څلورو میاشتو بند وروسته تېره شپه خوشي شو. د ښاغلي زواب زوی عطا الله زواب پر خپله فیسبوک پاڼه دا خبر ورکړی دی. هغه چې د خپل پلار یو عکسی هم خپور کړی لیکلي چې مقتدی اختر مبارک پی پلار می په خیر خلاص شو او کور ته راغی. زواب تیر کال د سلواغي په لومړیو کې د طالبانو له لوري د کابل جلال آباد په لوی لار نیول شوی وو او څلور میاشتې زندان تیر کړ. عزت الله زواب چې د شاعرۍ تر څنګ کتابونه هم چاپوي او د مینی مجلې مسؤل هم دی په خپلو انتقادي او طنزي شعرونو مشهور دی. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د ناچاودو مهماتو او ماینونو د پاکولو لپاره خپلې هڅې زیاتوي. د سولې د عملیاتو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال جان پیر لاکرو وا پرون دوشنبه د می په شلمه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې د ملګرو ملتونو ایکس شبکه باندې خبره شوې ویلي دي چې په افغانستان کې د جنگونو له وخته یو لکټنن چاو د مهمات پاتې دي چې د شندولو لپاره دوی یو شمیر کسان روزلی دي. د ملګرو ملتونو دا چارواکي افغانستان ته ځي او د دغو ناچاو د مهماتو د لمنځه وړلو او پاکولو په لارو چارو غور کوي. ویل کېږي تیر کال په افغانستان کې د ناچاو د توکو او ماینونو په چاودنو کې لږ تر لږه 800 کسان وژل شوي چې ډیری ماشومان دي. د ترکیه هوایی شرکت ترکیش ایرلاینز لنن څخه کابل ته خپل الوتنې له سره پیلوي. ترکیش ایرلاینز په یو بیان کې ویلي چې کابل ته به پونې کې څلور پروازونه کوي. اخوا د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت هم د ترکیش ایرلاینز د الوتنو بیا پیل تایید کړی او ویلي دي چې دا به هغو کسانو ته له اسانتیا رامنځته کړي چې د ترکیې له لارې اروپا او نورو هیوادونو ته سفر کوي. د 2020 کال په اګست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو ټولو بهرنیو شرکتونو افغانستان ته خپل پروازونه ودرول. 13 نومبر میاشت کې د متحده ایالاتو هوایی کرښو فلای دوبۍ هم کابل ته الوتنې پیل کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړه چې ایران د ولسمشر د هلیکاپټرې د لویدو له پیښې وروسته له واشنګټنه د همکارۍ غوښتنه کړې. په هغې پیښه کې د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی او نور کسان مړه شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې امریکا بالاخره د لوجستیکي دلایلو له امله په دغو حادثو کې له تهران سره مرسته ونه کړای شوه. معلومه نه ده چې ایران له امریکا نه څنګه او څه ډول مرسته غوښتې. دا په داسې حال کې ده چې امریکا او ایران دا مهال هیڅ ډول رسمي ډیپلوماتیکې اړیکې نه لري. او د نړیوالې جزایي محکمې څارنوال کریم خان ویلي چې ده د جنگي جنایتونو د تورونو په خاطر د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو، د دفاع د وزیر یوآف ګالانت او د حماس د دریو مشرانو د نیول کېدو لپاره د امر صادرېدو غوښتنه کړې ده. امریکا او اروپایي ټولنه حماس ایتالا یو تروریستي سازمان ګڼي. کریم خان همداراز له محکمې غوښتي چې د حماس د یو مشر یحیی ابراهیم سنوار، د دې ډلې د پوځي څانګې قومندان محمد المصري او د سیاسي دفتر د رئیس اسماعیل هنیه د نیول کېدو د امر صادرېدو غوښتنه هم کړې ده. اوس به تر محکمې مخکې د قاضیانو یو پلاوی دا تشخیصوي چې آیا شواهد د دوی د نیولو لپاره د امر صادرولو سبب کیږي او کنه. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې د ایران د مرشوی ولسمشر ابراهیم رئیسی د جنازې پراخ مراسم نن پیلېږي او ټاکل شوی پنځشنبه خاورو ته وسپارل شي. په بامیانو کې د بهرنیو سیلانیانو تر وژلو وروسته طالبانو د ګرځندویانو د امنیت ساتنې ډاډ ورکړی. د چارو شنونکي وایي د جمعې ورځې پیښه به بې اغېزو نه وي.
زه باور لرم چې دا خبر اوس په ټوله نړۍ کې خپور شوی ده او د بهرنیو سیلانیانو تنګ راتګ به له ستونزو سره مخامخ شي.
د جمعې په ورځ په بامیانو کې په بهرنیو سیلانیانو ډزو کې یو شمیر سیلانیانو وژل شول. د شنګهای سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه به په استانه کې نن هم روانه وي. افغانستان هم د بحث یو وړ موضوع ده.
به خاطر رفع نمودن
د شنګهای سازمان غړي هیوادونه غواړي چې د تروریزم په ځانګړي ډول د داعش د فعالیتونو د مخنیوي لپاره طالبان دې ته چمتو کړي چې د دې ترهګري ډلې سره وجنګي.
بغلان کې سیلاب ځپلي له حکومت او موسسو غواړي چې د سرپناه غامي وخوري.
بسته یو کله دغه پاک سیلاوي خراب کړي. دا مې د ورور کور دی، دا مې د ماما کور دی، دا مې د فرزاده کور دی. ما خپل تازه واده مې کړی و. کور مې دغه ستوسه پورې په خټو کې دغه وران پروت دی.
نور راپورونه هم شته. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام له یاده مباسه.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. د ایران د پخوانی ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د جنازې مراسم نن پیلېږي. ایرانی چارواکو ویلي چې د جنازې مراسم به په تبریز، قم، تهران او مشهد ښارونو کې ترسره کیږي او وروسته به د رئیسی مړی د پنځشنبه په ورځ د هغه په پلرني ټاټوبي مشهد کې خاورو ته سپارل کیږي. له بلې خوا ایرانی چارواکو پریکړه کړې چې د روان کال د سرطان یا چنګاښ میاشتې په اتمه یا د راتلونکي جون میاشتې په اتویشتمه به د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کړي. تفصیل له صفی الله سانکزی اورو.
د ازادي اروپا فردا رادیو د راپور له مخې د ایران د ولسمشر اجرایه مرستیال خبر ټلویزیون شبکې سره په مرکه کې ویلي د ابراهیم رئیسی د جنازې مراسم به په تبریز، قم، تهران او مشهد ښارونو کې ترسره شي. اجرایه مرستیال محسن منصوري د دوشمې په ورځ د وزیرانو شورا په ځانګړي غونډه کې د جمهوری ریاست د سرپرست محمد مخبر په امر د جنازې د کمیټې د رئیس په توګه ټاکل شوی. هغه ویلي د جنازې لمونځ لومړی په تبریز کې کیږي، چیرته چې له هوایي پیښې وروسته د ابراهیم رئیسی او پاتې او نورو کسانو مړي ورانتقال شوي. تر هغه وروسته په قم، تهران او مشهد کې د جنازې مراسم رکیږي. تمه ده سید ابراهیم رئیسی د پنځمې پورس په خپل پرني ټاټوبي مشهد کې خاورو ته وسپارل شي. خغلی منصوري دا هم ویلي چې د ابراهیم رئیسی د جنازې د مراسمو لامل به چهارشنبه په ټول ایران کې رخصتي وي او د سه شنبه او چهارشنبه پورس بعد خونځي او ټول امتحانونه لغوه شي. تر اوسه معلومه نه ده چې د کومو بهرنیو هیوادونو مشران به په دې مراسمو کې ګډون وکړي، خو د ایران خبری آژانسونو اعلان کړی چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری به د دغه هیواد په استازیتوب د ابراهیم رئیسی د جنازې په مراسمو کې برخه ولري. ایرانی چارواکو د جنازې د مراسمو د امنیت رسنه دی ویلی ایران مخکې د جنازې او د یادښت په مراسمو د خنړیو بریدونو شاهدو. د بلګې په توګه سکال جنوري دریمه باندې د ایران د سپای پاسداران د قدس وکونو د پخوانی قومندان قاسم سلیمانی د تلین په مراسمو کې په کرمان ښار کې دوه خنړې بمی حمله وشو چې پکې لکتر لګه سل کسان وژل شول او 204 تن نور ټپیان شول. د غبرید مسولیت د اشتلې په غاړه واخیست. د بلې خوا د ایران وړپړو چارواکو د چنګاښ اتمه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کیدو لپاره د وروستۍ نیټې په توګه اعلان کړه. ایران د مقننه او قضایه قوې او د جمهوری ریاست کفیل د دوشنبه پر سپې وی غونډه کې د 14مې دورې د ولسمشرۍ انتخاباتو د بهیر د وخت په اکله سلا ته رسیدلی. دوی د کاندیدانو د ثبت د کمپاینونو د پایلو او د انتخاباتو د ترسراوي نیټې اعلان کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په خبر پاڼه کې د رئیسی پرمړینه د تسلیت پترس کې د ایران له خلکو سره پر خپل ملاتړ چنګار کړی. په بیان کې راغلی په داسې حال کې چې ایران نوی ولسمشر ټاکي، موږ یو ځل بیا اعلان کوو چې موږ د ایرانیانو ملاتړ یو او د بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو لپاره د هغوی د مبارزې ملاتړ کوو. د ایران اتم ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د بهرنیو چارو دغه وخت وزیر حسین امیر عبداللهیان په ختیځ آذربایجان کې د مشرتابه د استازي سید محمد علي آل هاشمي د ختیز آذربایجان دغه وخت والی مالک رحمتی او څلور نور مسافر سره په ګډه د یکشنبه پر ورځ د سور د میاشتې په دیرشمه د ختیز آذربایجان په یو ځنګلي سیمه کې د هلیکوپټرې د لویدو په پیښه کې ووژل شول. د رئیسی لمړینې وروسته د ایران مرستیال ولسمشر محمد مخبر د دغه هیواد د رهبر آیت الله علي خامنهای په حکم د ولسمشرۍ د کفیل په توګه وټاکل شو او د اساسي قانون له مخې باید په 15 ورځو کې ټاکنې ترسره کړي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو ازادي رادیو ته غواګی دی. شانګهای سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه نن هم د قزاقستان په پلازمینه استانه کې دوام کوي. د غونډه پرون پیل شوی و چې افغانستان هم د بحث یو اړخ دی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي د سازمان غړي هیوادونه په افغانستان کې له ترهګرۍ، نشه یي توکو او بې ثباتۍ څخه ویره او اندېښنه لري او غواړي چې دغو اندېښنو ته حل لارې پیدا کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران دا ځل د خپل غونډې په دوام په افغانستان کې له ترهګرۍ او نشه یي توکو سره په مبارزې او په دې هیواد کې د ثبات په ټینګېدو خبرې اترې کوي. د روسیې تاس خبری اژانس د اکشن ویپ ورځ راپور ورکړی چې د دې سازمان غړي هیوادونه د دوشنبې او سهشنبې په ورځو د قزاقستان په پلازمینه استانه کې راغونډ شوي او هملته به پر دې موضوعاتو بحث وشي. د شانګهای سازمان وړاندې په خپله ویبپاڼه لیکلي وو چې د سازمان د بهرنیو چارو وزیران او د پلاویو مشران به په دې غونډه کې په نړیوالو او سیمه ییزو امنیتي، اقتصادي، سیاسي، سوداګریزو، فرهنګي او بشري مسایلو خبرې وکړي. دا خبر هم ورکړل شوی و چې د دې غونډو په اوږدو کې به د دې سازمان د راتلونکي سرمشریزي په چمتووالي چې تمه ده په جولای میاشت کې جوړ شي هم بحثونه وشي. دا په داسې حال کې ده چې د شانګهای سازمان د ملي امنیت سلاکارانو نږدې شپږونی وړاندې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې تر هغه ډلې د دې سازمان غړي هیوادونو او سیمې لپاره یو جدي ګواښ بللی و او د طالبانو له حکومت یې په یوه اعلامیه کې غوښتي و چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. خو د طالبانو حکومت تل دا ډول څرګندونی رد کړي او ډاډ یې ورکړی چې له ترهګرو ډلو سره د مبارزې ترڅنګ اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد د بې ثباتۍ لپاره وکارول شي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو شنونکي عزیز آریان فروای د شانګهای سازمان غړي هیوادونه په افغانستان کې ترهګري، نشه یي توکي او بې ثباتۍ ځان پر وړاندې لوی ګواښ ګڼي.
د شانګهای سازمان غړي چې د افغانستان ګاونډیان شمیرل کیږي د افغانستان د بې ثباتۍ په اړه ژوره اندېښنه لري، ځکه که افغانستان کې ثبات نه وي د دوی اړخیزه او څو اړخیزه پروژو د عملي کېدو په برخه کې لوی خندونه جوړولای شي.
د امنیتي چارو شنونکي اختر راسخ بیا وایي د شانګهای سازمان غړي هیوادونه هڅه کوي چې په افغانستان کې د ثبات د راتلو د څرنګوالي په اړه د بحث لارې خپل اندېښنې لرې کړي.
په خاطر رفنمودن
د شانګهای سازمان غړي هیوادونه غواړي چې د تروریزم په ځانګړي ډول د داعش د فعالیتونو د مخنیوي لپاره طالبان دې ته چمتو کړي چې د دې ترهګرۍ ډلې سره وجنګېږي او په ګډه د افغانستان او سیمې جغرافیه د سولې او له ترهګرۍ سره د مبارزې په یو قوت بدل کړي.
اوسمهال د شانګهای سازمان د ورۍ مشري قزاقستان کوي. چین، روسیا، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، ایران، هند او پاکستان د شانګهای سازمان غړي هیوادونه دي. افغانستان، مغولستان، بیلاروس، عراق او سریلانکا بیا د دې سازمان د نازورو هیوادونو په توګه پیژندل شوي دي. خو په تیرو دونی مکلونو کې د دې سازمان په شویو غونډو کې د طالبانو حکومت ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیال زی احمد تکل په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ، خو موده وړاندې د دوی د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرسیال عبدالکبیر په کابل کې د چین له سفیر ژاو شینګ سره لیدنه کې هیله خودرې و چې د شانګهای سازمان په راتلونکي غونډه کې دوی ته د ناظر په توګه د ګډون بلنه ورکړل شي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د طالبانو چارواکي وایي چې له دې وروسته به په بامیانو کې د ګرځندویانو د امنیت لپاره لا جدي هڅې وکړي. دا ګام وروسته تر هغه پورته کیږي چې د تیرو جمې پورس په بامیانو کې پر بهرنیو سیلانیانو ډزې وشوې چې څو تنه ووژل شول او یو شمیر افغان ملګري هم ووژل او ټپیان شول. وژل شوي درې تنه بهرنیان د هسپانیې ادبادي او هسپانوي چارواکو هم غږ کړی چې د دغه برید عاملین دې ونیول شي. داعش د برید مسؤلیت منلی. تفصیل له صفي الله سانګزی.
د طالبانو حکومت که څه هم ادعا کوي چې د سیلانیانو امنیت یې نیولی، خو په بامیانو کې پر سیلانیانو وروستي خونړي برید د ګرځندوی نوي ټوکې دلی او مخ پر وده صنعت لپاره یو لړ اندېښنې پارولي. د جمعې پر ورځ درې هسپانوي سیلانیان او د هغوی درې افغان ملګري په بامیانو کې وژل شول. په دغه برید کې اووه نور کسان ټپیان هم شول چې درې افغانان او څلور نورې د هسپانیې، ناروی، استرالیا او لاتویا اتبا دي. د امنیتي چارو کارپوه احمد خان اندړ ازادي راډیو ته وویل پر سیلانیانو د وروستي برید خبرونه ګڼ بهرنیان اندېښمن کړي او دا خامخا د ګرځندوی صنعت ته جدي زیان پیښوي.
زه باور لرم چې دا خبر اوس په ټوله نړۍ کې خپور شوی ده او د بهرنیو سیلانیانو تنګ راتګ به له ستونزو سره مخامخ شي او کم به شي. موږ هیله منو چې بهرنیان باید ځان راجستر کړي او هر ځای چې غواړي د وسنی حکومت د امنیتي ارګانونو سره خپل سفر په جریان کې واچي او د غوینه په لازم وخت کې مرستې وغواړي تر څو دغه سي ناببره او خرابې پیښې رامخته نشي.
ښاغلی اندړ وړاندیز کوي چې حکومت او امنیتي ادارې د سیلانیانو د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي. هغه په ټولې ځتوګه له تروریستي ډلو سره په مبارزې کې د حکومت هڅې او دغه راز د تروریستي پیښو د مخنیوي په باب له امنیتي ارګانو سره د خلکو همکاري او پر وخت خبرتیا مهمه بولي. له برید شاوخوا دوه ورځې وروسته یکشنبه ناوخته د داعش خراسان څانګې په خپل ټلګرام چینل کې ادعا وکړه چې بامیانو کې د دوی وسلوالو په سیلانیانو او د هغوی په ملګرو برید کړی. د طالبانو کورنۍ چارو وزارت ویلي د دغه برید په تړاو یې اووه مشکوک کسان نیولي دي. اخو په بامیانو کې د طالبانو د والي ویاند صبور فرزان سیغانی ازادي راډیو ته وویل له دې وروسته په دغه ولایت کې د ګرځندویانو د امنیت لپاره کلک تدابیر نیول کېږي.
اتفاقی که در بامیان است رهبری حکومت مسئولین امنیتی و مسئولین محلی در بامیان
په بامیانو کې چې کومه پېښه وشوه د حکومت رهبري او امنیتي او سیمه ییز مسؤلین پرې خواشینی دي. خو یو خبره باید وکړم چې په دې دریو کلو کې زیاتره سیلانیان چې بامیانو ته راغلي د بامیانو د سیمه ییزې ادارې له مشرتابه څخه یې کومه امنیتي همکاري یا رسمي مکتوب نه دی غوښتی. تاسو په جریان کې چې وضعیت ډېر ښه و، امنیت ټینګ و او لا به هم تعمین شي. له دې وروسته به ټول ګرځندویان په بامیانو کې تر کلک امنیتي تدابیرو لاندې وي تر څو یې امنیت ونیول شي او هیڅ ډول امنیتي ستونزه رامنځته نه شي.
شرخ پیش
بره و ان شاء الله کوم مشکل امنیتی پیش نه یاه. د هسپانیا د بهرنوی چارو وزیر خوزا مانویل البارس ټینګار کړی چې د جمعې ورځې د برید عاملین باید به سزا پرې نه خودل شي. هغه ویلي دوه هسپانوي وګړي لا افغانستان ایستل شوی او د مړو د ایستلو لپاره هم هڅې روانې دي. هسپانیا ټینګار کړی چې هیواد له ترګری سره د مبارزې په وړاندې هوټ لري او د داعش ضد ائتلاف کې خپل همکاري ته دوام ورکوي. اکثر لویدیځو هیوادو په بیلابیلو خبرداري سره خپل ادب او غوښتي چې افغانستان ته له سفر ډډه وکړي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د شمیرو له مخې تیر کال څخه باندې 15,000 بهرني سیلانیان افغانستان ته تللي چې اکثر یې د چین، روسیې، امریکا، جاپان او نورو اروپایي هیوادونو دي. سږ کال هم تر دې دمه شاوخوا 0 تنو بهرنیو سیلانیانو افغانستان ته سفر کړی. خو لا معلومه نه ده چې په بامیانو کې پر سیلانیانو وروستی برید به څومره د ګرځندویانو د سفر مخه ونیسي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلوروي ساعته.
د بغلان ولایت سیلاب ځپلي د طالبانو له حکومت او نړیوالو موسسو نه د سرپناه غوښتنه کوي. د غلطه ترخونړي سیلاب وروسته سلګونه کسان په میدان پاتې دی. وایي چې د سرپناه نشتوالی یې د ژوند چارې ډېرې سختې کړې دي. پر سرپناه سربیره دغه سیلاب ځپلي د ژوند له نورو اسانتیاو هم بې برخې شوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د بغلان په نهرین او بورکی ولسوالیو کې سیلابونو پر ځانی او مالی زیانونو اړولو سربیره عامه تاسیسات هم له منځه وړي دي. د بغلان ولایت د غوی میاشتې په 28مه د سختو سیلابونو شاهد و چې خلکو ته یې درانه ځانی او مالی زیانونه اړولي. د بغلان د نهرین او بورکی ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې وروستیو موسمي سیلابونو پر ځانی او مالی زیانونو اړولو سربیره په سیلاب ځپلو سیمو کې عامه تاسیسات لکه جوماتونه، د څښاک اوبو څاګانې، روغتیایي کلینیکونه، ښوونځي، پلونه او سړکونه یې له منځه وړي دي. د نوموړي ولایت د بورکی ولسوالۍ د فلول سیمې یو اوسیدونکي محمد رحیم آزادی روډی ته وویل
د څښاک پاکې اوبه نه لرو. کورونه، کرنیزې ځمکې او کښتونه مو له منځه تللي دي. روغتیایي کلینیکونه، ښوونځي، جوماتونه او سړکونه مو ویجاړ شوي دي. که دولت ژر تر ژره زموږ ستونزو ته پاملرنه ونه کړي نو مجبور یو چې له خپل کلي کډه وکړو، کوم بلې خواته ولاړ سو، ځکه دلته نور موږ ته د اوسېدو لپاره څه نه دي پاتې.
د دغه ولایت د سیلاب ځپلو سیمو خلک د طالبانو له سرپرست حکومت او له نړیوالو بنسټونو غوښتنه کوي چې زیانمن شوو کورنیو ته د سرپناه جوړولو تر څنګ په سیلاب ځپلو سیمو کې ښوونځي، روغتیایي مرکزونه، پلونه او سړکونه هم بیرته ورغوي. د بغلان د نهرین ولسوالۍ د کوه ګدای کلي یو اوسیدونکي تاوس خان آزادی رو دیتا وویل
سرکول خراب دی دا منطقه سیلان ولی ولی کتا منطقه سیلان ولی مزاکی دی خلو ولی کورنه ولی دی نه سرکی چه ناسته باستا امارات اسلامی تا کار وکی خلو تا خدمت وکی سرکول جور کی کلینک جور کی حتا مکتبون خیمی آقا سیلان بیبری خلو تا مکتب جور کی دا خدمت وکی نزدک بیشن
دی ولایت دی برکه ولسوالی دی فلول دی شهر نو کلی یا وستون که گل مراد امیری هم ورته خبره کوي.
در خانه دیگه ما جای نداریم سیب خانه ما دمو تا سیل خراب کرد
در سلویشت کلون زحمت او خارمی سیلابی اوڑه نور هیچ چه را تپاتی ندی او آن در کور نشمی هم ندیدر کیجی پنزلس کورنه پا دیوی خیمه که جوند کهو تروس پری موش آلین مرستی ندیدر لس کلی دلتا یو مستا یوازی مشت پاخه خواده را کبی دولت باید جر تر جر زمشت تندو تتوجه کلی.
دیرش کلن با هودین چه زان دی بغلان دی نهرین ولسوالی دی قنداریان و دی کلی وسیدون که را پیجنی دی هم دی طالبان و لسرپرس حکمت سخه دی سرپناه دی جوڑول و غختنه کوی.
بسته یو کل داغ پاک سیلاوی خراب کرده دامی دا ورور کرده دامی دا ماما کرده دامی دا فرزاده کرده از مخبل کور آقا دی اخواتتر دی مخبل تازه و آدمیم کرده و کور می داغ ستواس پوری پا خطو که داغ یوران پروت
د بغلان سیمه ایز چارواکی وای دوی د یو شمیر همکار و موسسو په مرسته د زیانمن شوو کورنیو سروې پیل کړې او د سروې پای ته رسېدو سره به د سیلاب ځپلو کورنیو شته ستونزو ته رسېدنه وشي. د چارواکو د معلوماتو له مخې په یاد ولایت کې وروستیو سیلابونو نږدې 3000 د استوګن کورونه 19 ښوونځي 19 روغتیایي مرکزونه 115 واړه او لوی پلونه د څښاک اوبو څاګانې د اوبو کانالونه زرګونه جریبه کرنیزې ځمکې او دغه راز عمومي او فرعي سړکونه یې ویجاړ کړي او د سیمې خلک یې له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو خو تر هغو مخکې راځو یو راپور ته د بشري حقوقو فعالانه او د طالبانو د حکومت له بندیزونو یو شمیر اغیزمنې میرمنې له ملګرو ملتونو غواړي چې د دوهې ناستې په دریم پړاو کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان ښځو او نجونو د حقونو په اړه بحث ته لومړیتوب ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو چارواکو ویلي چې په دوحه کې د دوهې دریم پړاو غونډه جوړیږي چې د افغانستان په اړه بحث هم پکې ځای لري. په دې بحث کې ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د یو ځانګړي استازي پر ټاکل کېدو هم بیا خبرې وشي. د هغه مسله ده چې طالبانو پخوا ورسره مخالفت ښودلی. تفصیل له ثنا کاکړه اورو.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې له خپلو اساسي حقونو بې برخې او شمېر ښځې له ملګرو ملتونو غواړي چې د دوهې په درېیمه غونډه کې د طالبانو حکومت لخوا د افغان ښځو او نجونو د حقونو په تامین تمرکز وکړي. دوی وایي د افغانستان د نیمه نفوس په توګه له خپلو ډېرو حقونو بې برخې دي او نور باید د سیاسي لوبو قرباني نه شي. په دې جمهوري نظام کې د کورنیو چارو وزارت یوې کارکوونکې فرح ناز ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال محدودیتونه چې پر ښځو لګول شوي او حکومت بدل شوی په یو شکل موږ یې له روحي او رواني پلوه زیانمن کړي یو. زموږ غوښتنه له ملګرو ملتونو او د هغوی له هغو ناستو څخه چې د ښځو په اړه ژمنې کېږي خو پرې عمل نه کېږي دا ده چې د ښځو په اړه ډېره پاملرنه وکړي.
پیرات ولایت کې د یوې موسسې پخوانی کارکوونکی چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
از وقتی که طالبان آمدن به حکومت
لکل نه چې طالبان راغلل او زموږ حکومت رنگ شو خپل دندې مول لاس ورکړي بیکار شو او بس مهال هیڅ آیت نه لرو. زموږ خوختنه له ملګرو ملتونو او هغو کسانو څخه چې پراس کې دي دا چې ژر تر ژره دې لکه په خوا په شان خزو ته په ټولنه کې برخه ورکړي
سهم بسازن.
دا غوښتنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روز میری د کالو د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال مولوي عبدالکبیر او د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او په دې جمهوري نظام کې د ملي مصالحې شورا مشر عبدالله عبدالله سره په جلا جلا ډول د دوهې د درېیمې غونډې په اړه کتلې او خبرې کړې دي. د طالبانو حکومت ویلي چې په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې طالبانو ته د دوهې په درېیمه غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د طالبانو حکومت د دې غونډې په تیر پړاو کې د دوی په خبره د دوی د غوښتنو د نه منلو له امله ګډون نه و کړی او اوس هم د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس د مولوي عبدالکبیر په حواله لیکلي
چې د اسلامي امارت د دریس منلو په شرط ګډون کوو. د طالبان حکومت ار په خپل ایکس پاڼه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي د سیاسي مرستیالې په حواله لیکلي دي چې د دوهې راتلونکې غونډه د افغانستان او نړۍ د اړیکو د پراخولو، د تعامل د زیاتوالي او ودې کولو لپاره یو ښه فرصت دی. د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حافظ احمد تکل هم په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د ملګرو ملتونو دغې چارواکي له امیر خان متقي سره په لیدنه کې ویلي چې د دوهې په غونډه کې به د نړیوال بانک او آسیایي بانک استازي هم ګډون وکړي او د مالي او بانکي مسایلو د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزې، افغانستان ته د اقلیمي بدلون له امله پر زیانونو او د کروندګرو لپاره د بدیل کښت په اړه به بحث وشي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او په دې جمهوري نظام کې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم په خپلو اکسپانو کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي سیاسي مرستیالې سره په لیدنه کې د دوهې غونډې د راتلونکي پړاو په اړه د بحث تر څنګ د افغانستان د پرمختګ لپاره د پوهنې پر ارزښت ټینګار وکړ. دوی زیاته کړې چې په دې ناسته کې د تلپاتې سولې او ثبات د تامین لپاره پر ملي تفاهم ټینګار وشو. خو د بشري حقونو یو شمېر فعالانې وایي چې په دې غونډه کې باید د هېوادونو او طالبانو د استازو سربیره د افغانستان د مدني ټولنې او ښځو استازي هم ګډون وکړي. د افغانستان په تېر جمهوري نظام کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشره شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل:
خو زما په فکر چې یو اوږده لاره پر مخ ده، د دې لپاره چې ډاډه شو بشري حقونو ته په دې ناسته کې پاملرنه کیږي. اړین دی چې د مدني ټولنې د فعالانو په ګډون د افغانانو بېلابېل قشرونه په دې ناسته کې ګډون وکړي او خپل نظریات وړاندې کړي.
اغلی اکبر وویل په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو او په دې برخه کې د طالبان حکومت د توافق په اړه خبرې وشي. د ښځو د حقونو فعالې مینه رفیق هم ازادي راډیو ته وویل:
نه، باید بس حقوق
باید په سیاسي مذاکراتو کې د افغانانو د حقونو بحث هیر نشي او نه هم ورته په کمه بیه وکتل شي.
دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې د دوهې درېیمه غونډه د جون میاشتې په وروستیو کې د قطر په پلازمېنه دوها کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب جوړه شي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
اوریدونکو اوس هم راځو ستاسو پیغامونه ته.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک هیلې احترامات وایم. خدای دې وکړي جوړ او روغ به یاست. ما د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ نه اړیکه درسره نیولې ده. خدای دې وکړي چې زموږ غږ تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوي. دلته باغران کې یو خو شبکې ډېر کار نه کوي، مخابراتي شبکې بېخي کار نه کوي، او بل سړکونه ډېر خرابې، لارې ډېرې خرابې دي، سیلابو بېخي ځپلي دي. داسې دا خلک چې سیلابو ډېر ځپلي دي، نو خدای دې وکړي چې دا زموږ غږ تر لوړ پوړو چارواکو ورسوي. ستاسو همکاري ته تمه. السلام علیکم.
سلامونه اونیک هلی د شهیدان په باره کې زما پوښتنه ده. شهیدان د تیر نظام هغه چې کوم دي کنه دوه مجرد ترستلی دي، ولې مجرد مور پلار نه لري که ورونه خويندې نه لري که د دې وطن خاورې بچان نه دي، هغه ترستلی دي او بیخي هغه ته کومه توجه نه کوي. او دغه کم شهیدان چې دي دوه پروسم بیخي داسې ده چې ډېره په سلو سره روانه ده. چا خښتي دي تیر جه دا جدي نه بل جدي او بل جدي په ماندې چا اوالې چې و دي تر اوسه پورې پته نه لګي.
سلامونه. محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ نه. دغه ته په نیمروز ولایت کې دوه لوی مشکلات چې خلک ورسره لاس او ګریوان دي. لمړی دا دی چې دلته خلک بیکاره دي. زموږ ځوانان د بیکارۍ له وجې دې ته مجبور دي چې پر قاچاقي او خطرناکه لارو ایران هیواد او یا نورو هیوادونو ته ولاړ سي د کار لپاره. او دوهمه ستونزه په نیمروز ولایت کې دا ده چې دغلته په نیمروز ولایت کې سخته ګراني ده، او هر شی له بده مرغه وایم ډېر زیات ګران دي چې د نیمروز ولایت د غریب او بیچاره ولس دا توان نه لري چې دغه په نیمروز ولایت کې په دغه گرانی او بیکاری کې ژوند وکړي. نو د اسلامي امارت څخه مې غوښتنه دغه ده چې حوال دې زموږ د نیمروز ولایت ځوانانو ته د کار او روزګار زمینه برابره کړي، او دوم دې پر بازار باندې خپل کنټرول زیات کړي، ځکه چې په نیمروز ولایت کې گرانی خپل اوج ته رسیدلې ده. نو د اسلامي امارت څخه مې غوښتنه دغه ده چې په دغه دوه برخو کې دي د نیمروز ولایت د اوسیدونکو ستونزو ته پام وکړي، او د نیمروز ولایت خلکو ته دي په خپل ولایت کې د کار او روزګار زمینه برابره کړي، او پر بازار باندې دي کنټرول وساتي تر څو پورې د دغه گرانی مخه ونیسي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
اوریدونکو، په کابل کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای د افغانستان په شمال، شمال ختیځو او لویدیځو ولایتونو کې دا میاشت سختو بارانونو او سیلابونو 540 تنه مړه کړي دي. د ډبلیو ایف پی مرستیال ویان ضیاءالدین صافی ازادي راډیو ته ویلي چې په ختیځو ولایتونو کې هم د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. هغه زیاته کړې چې دغه سیلاب ځپلي مرستو ته اړتیا لري، خو دوی له وړاندې د بودیجې کمښت اندېښمن کړي. د پښتو ژبې مشهور شاعر او لیکوال عزت الله زواب د طالبانو له لوري له څلورو میاشتو بند وروسته تیره شپه خوشي شو. د ښاغلي زواب زوی عطا الله زواب پر خپله فیسبوک پاڼه دا خبر خپور کړی دی. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د ناچاودو مهماتو او ماینونو د پاکولو لپاره خپلې هڅې زیاتوي. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي یوازې تیر کال په افغانستان کې شاوخوا 300 کسان د ناچاودو توکو په چاودنې کې وژل شوي، چې ډیری یې ماشومان دي. د ترکیه هوایي شرکت ترکیش ایرلاینز له نن څخه کابل ته خپل پروازونه له سره پیلوي. ترکیش ایرلاین دا کار داسې مهال کوي چې په 13 نومبر میاشت کې د متحده عربي اماراتو هوایي کرخو فلای دوبۍ هم کابل ته خپل الوتنې له سره پیل کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړي چې ایران د ولسمشر د هلیکاپټر د لویدو له پیښې وروسته له واشنګټن د همکارۍ غوښتنه کړې. معلومه نه ده چې ایران له امریکا نه څه ډول مرسته غوښتې وه او د کوم چینل له لارې، ځکه چې دا مهال د ایران او امریکا ترمنځ هیڅ ډول رسمي ډیپلوماتیکې اړیکې نشته.
د زهرو کاروان.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې د بدخشان اعتراض کوونکي وایي طالبان د بزګرو لغښتنو پرته په زور د کوکنارو د کښت ویجاړولو ته دوام ورکوي.
د ملک یوه ستونزه دا ده چې د فقر او بېوزلۍ له امله د کوکنارو کښت مجبوره کیږي. خلکو نه غوښتل چې د کوکنارو کښت ویجاړ شي، همدې امله راپورته شول چې دا کار د جنجال سبب شو.
دا چې ولې د طالبانو د حکومت تر پرېکړې دوه کاله وروسته یو ځل بیا په افغانستان کې د کوکنارو کښت ډېر شوی دی، په دې اړه مو له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت له پخواني مسلکي معین ډاکټر ظفر سره مرکه کړي.
ګرچې د دریاقو سره خو مبارزه وشي، خو نور مخدره مواد هم کېدلی شي چې یا د خارج نه یا په داخل کې باید تولید شي، هغه خپله یو درد سر دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې د نیمروز اوسیدونکي شکایت کوي چې د افغانانو په نوم بهرني معتادین افغانستان ته راشلل کېږي.
نیمروز یو مرزي ښار د ایران سره مرز لري. دا معتادین یار موږ مکمل ټول کړ، خو دا د ایران بیرته راوړي. په شهروز کې 15 کسان راوړي.
د شاهد زمان په نوم یو معتاد وایي چې د پلار ګټلې ټول شتمني د اعتیاد له امله راڅخه ولاړه.
پیسې راته ګټلې دي، څه دوکانونه هم دي، ګودامونه هم دي، کانال د کاروبار مخلی موټر او ټیکچر هر څه مشته، بس د پلار دریاو او ما به پسې خوړا پوه شوې.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
ورور دې یادوم، ورځ تر بلې رنګ ژړېږي، ټوله ورځ یا په خونه ننوتلې وي او یا هم پر بیا بام ګرځي.
هغه خو له وخت هم داسې شی و.
دې نشې ملا ماتې له هره کاره ایستلې دي.
ته څه وایې مورې، د څه شي نشه؟
او اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د بدخشان ولایت بزګران او اعتراض کوونکي وایي چې د طالبانو حکومت له دوی سره د کړي موافقې خلاف د دریو اعتراض کوونکو قاتلان نه دي نیولي او د کوکنارو د کښت ویجاړولو په بدل کې یې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې هم مرسته نه ده کړې. بلې خواته بیا د طالبانو حکومت پریکړه کړې چې سږ کال به په بدخشان ولایت کې د کوکنارو کښت صفر کړي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو بهیر له عادي حالت څخه وتلی او اوس د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت کارکوونکو تر څنګ د دفاع وزارت او استخباراتو کارکوونکي هم په دې عملیاتو کې کار کوي. د بدخشان ولایت بزګران و ازادي راډیو ته وویل چې د استخباراتو د ریاست کارکوونکو یوازې تېرې اونۍ په 15 ولسوالیو کې 40 بزګران نیولي او نامعلوم ځای ته بیولي دي. د بدخشان ولایت یو اوسیدونکي کلیم الله ازادي راډیو ته وویل که څه هم تېرې اونۍ له کابل څخه رالېږل شوي هیئت ژمنه وکړه چې د بزګر غوښتنو ته به پام کېږي او د کوکنارو کښت په د هغوی په همغږۍ اړول کېږي. خو اوس چې دوې اونۍ تېرې سوي د بزګر غوښتنو ته هېڅ پام نه دی سوی.
د خلکو یوه غوښتنه د خلکو د قاتلونو نیول او بل د بدخشان خلک چې څه ناڅه ځمکې لري او کوکنارې پرې کرلې دي د دې ځمکو لپاره بدیل کښت ورکول دي. دا کوکنار د پخواني دولت او طالباني مافیایي ډلو په ګډو هڅو کرل کېږي. په خلکو پورې هیڅ اړه نه لري.
د بدخشان ولایت اوسیدونکي وایي چې د افغانستان د نورو ولایتونو په ډول په بدخشان ولایت کې هم د کوکنارو د کښت اصلي علت اقتصادي مشکلات دي. د بدخشان ولایت اوسیدونکي چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي په راپور کې نوم یاد سي ازادي راډیو ته وویل
د ملت یوه ستونزه دا ده چې د فقر او بېوزلۍ له امله د کوکنارو کښت ته مجبوره کېږي. خلکو نه غوښتل چې د کوکنارو کښت ویجاړ شي. له همدې امله راپورته شول چې دا کار د جنجال سبب شو. خو اوس د برلاس په سیمه کې هیڅ ستونزه نشته.
له بلې خوا د طالبانو حکومت د خپلو ژمنو پوره کولو او بدیل کښت په برخه کې له بزګرو سره له مرستې پرته د کوکنارو د کښت ویجاړولو ته دوام ورکوي. د بدخشان د والي مرستیال امین الله طیب د طالبانو د مشرتابه په استازیتوب ژمنه کوي چې سږ کال به په دې ولایت کې د کوکنارو کښت صفر سي.
از 1100 جریب زمین
دلته تر 1100 جریبه ډیر ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه شوې ده. د بدخشان ولایت په جرم، اګرو، درایم، تشکان او کشم ولسوالیو کې د کوکنارو د کښت اړولو کار په چټکۍ سره روان دی. انشاءالله چې په روان کال کې به په بدخشان ولایت کې د کوکنارو کښت صفر شي.
د السیس په نوم یوې برتانوي موسسې پرو سږ کال د سپوږمکۍ یا سیټلایټ په وسیله یوه سروې وکړه. د دې سروې عکسونو او تحلیل ښودلې وه چې په ننګرهار او بدخشان ولایتونو کې د کوکنارو لږ کښتونه ویجاړ سوي او بزګر وکولی سوی چې د ډېری کوکنارو څخه تاریخ راټول کړي. له همدې امله د طالبانو حکومت د افغانستان دې دوو شمال ختیځو ولایتونو ته ډېر پام اړولی دی.
زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، د نشې موادو د کښت ویجاړولو په موضوع کې پاتې کیږو. د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو په اړه د بزګرو له مخالفت سره اوس دې حکومت د کورنیو چارو د وزارت د پولیسو تر څنګ د دفاع وزارت او استخباراتو کارکوونکي هم په دې عملیاتو کې شامل کړي دي. د ازادي راډیو همکار مرسلین ارسلا په دې اړه له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پخواني مسلکي معین ډاکټر ظفر سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې ولې د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د طالبانو د حکومت تر پریکړې دوه کاله وروسته یو ځل بیا په افغانستان کې د کوکنارو کښت ډېر سوی دی.
طالبان حکومت خو بالکل د کوکنارو په خلاف جهاد اعلان کړی دی. په بدخشان کې یو څه کوکنار کرل شوي وو، هلته بیا دوی کوکنارو د ماتولو کوشش هم وکړ، خو یو جنجال جوړ شو. اوس هم ادعا کوي چې هغه کوکنار یې د منځه وړي دي. په هر صورت یعنې د کوکنارو د بیا کرلو مسله چې ده، یو خو په دې کې د دښمن لاس هم دی، مافیا لاس هم دی، هر څه پکې کېدلی شي که نه. خو خپله دیکانان هم د غنمو یا د نورو شیانو نه دومره فایده په لاس نه راوړي لکه څومره چې د کوکنارو نه پیسې په لاس ورځي. نو په دې خاطر د غربت له وجې هم کوي. یو علت دا دی چې خلک غریب هم دي. البته غریب خو ټول دیکاران دي، هغه که تریاک کوي که نه یې کوي. خو دوی یو هغه کوي چې پخوا بې تریاک کړل، یو څه ژوند یې ښه و، اوس چې تریاک نه کوي ژوند یې ډېر خراب شوی.
دا کوکنارو مسله لکه تاسو چې اشاره وکړه دا د افغان بزګرو لپاره یو اقتصادي مسله ده. اوس په نظر طالبانو حکومت څونه د بزګرو اقتصادي اړتیاو ته په دې برخه کې پام کړی او نړیواله ټولنه چې دا کوي چې افغانانو ته د بشري مرستو رسولو مسولیت ورتر غاړي دی، بزګرو ته دا بشري مرستې څونه رسیدلې دي؟
یاره اصلا طالبان خو په اوس وخت کې د خپل دومره ډېر امکانات نه لري چې ټولو خلکو سره کومک وکړي شي، او بین الملک ټولنه هم داس ښکاره کوم کومک نه کوي چې دهقان ته یې فایده ورسیږي. البته د افغانستان د خلکو لپاره کوم کومکونه چې د مختلفو لارو نه هم خاصتاً د انجوګانو یا د نورو غیر دولتي ارګانونو له لارو لخوا رالېږل کېږي، هغه یو تعداد خلکو ته رسیږي خو ډېرو کمو خلکو ته. ځکه په افغانستان کې اکثره خلک اوس بیکاره دي، بیکاري د حد نه زیاته شوې ده، او د وزګارتیا تر څنګ نور داسې د ګټې وټې کوم شی ورته په لاس کې نه دی پاتې شوی چې هغوی په هغې باندې ګزاره وکړي. یعنی په مجموع کې اقتصادي وضعیت د افغانستان د خلکو ډېر خراب شوی.
که د بزګرو اقتصادي ستونزې همداسې دوام وکړي، ډاکټر صاحب، او د طالبانو حکومت هم له دوی سره له مرستو پرته د کوکنارو کښت مخه ونیسي، څه فکر کوئ چې د تاوتریخوالي له لارې د کوکنارو د کښت مخنیوی په اوږد مهال کې ممکن دی په افغانستان کې؟
یاره مشکل خو ده، ګرچې د تریاکو سره خو مبارزه وشي خو نور مخدره مواد هم کېدلی شي چې یا د خارج نه یا په داخل کې باز تولید شي، هغه خپله یو درد سر دی. نو د تریاکو سره کله چې د غافینو ته کومک ونه رسي یا خلک په ګېډه ماړه نه شي، دا خو هغه غربت خو د کفر خواته خلک بیایي. نو امکانات شته چې یاره دا جنجالونه خو جوړ کړي، په دې کې هېڅ شک نشته، خو تر اوسه پورې د افغانستان خلک هغې هغه ته نه دي رسېدلي. تر اوسه پورې د طالبانو د حکومت سره کوشش کوي چې جنجال جوړ نه کړي، ځکه چې افغانستان خلک نه غواړي چې په افغانستان کې بیا داسې یو ژور جنجال راشي چې بیا تر د هغې نه د وتلو مشکل هغې وي. خلک حوصله کوي خو که د حد نه ډېر فشارونه راشي نو بیا خو طبیعي ده چې جنجالونه به خامخا جوړېږي.
اوس مهال د طالبانو حکومت او ملګري ملتونه د کوکنارو د مخنیوي په برخه کې البته هڅې کوي. ملګري ملتونه له بزګرو سره ډېره کم اندازه مرسته کوي او طالبان یې له مرستې پرته بیا کوکنار اړوي. نو که له نشي موادو سره مبارزه په دې ډول نامنظمه او ناماهنګه مخته لاړه شي، ستاسو په نظر څونه نتیجه ورکوي او څونه نتیجې ته یو امیدواري شته؟
ولاد نتیجې په باره کې خو سړی مخکې د مخکې نه څه نه شي ویلی، خو دا ناهمهنګه او هغه چې ده هڅې هم داسې ډېرې فایدهناکې نه دي. یعنې مشکلات شته او طالبان هم په دې اوسني وخت کې دومره هغه نه لري، امکانات نه لري چې هغوی سره کومک ملل متحد. خو زه فکر نه کوم چې په اوس وخت کې د تریاکو په نوم هېڅوک هم داسې خاص کومک نه کوي د افغانستان د اوسني حکومت سره. هغوی صرف دا نور د کومکونه د خلکو سره کوي، خو د تریاکو په نوم ما خو نه دي اورېدلي چې هغوی پکې په پخواني حکومت کې خدا و چې تریاک به چاړول په هغې باندې هم پیسې مصرفېدي، او غیر د هغه د هغه ولایتونه کې به چې نه کرل کېده هغوی دپاره به هم خاص بودیجه وه. نو هغوی هغه وخت کې هم دیقان سره دومره زیات کومک نه کېده، خو بیا هم په مجموع کې پیسې وې چې کله تېدي هغه چارواکو لاسته وتلي که د دیقان لاسته وتلي. یعنې یو څه امکانات په افغانستان کې وو، خو اوس هغه امکانات بیخي نشته.
نشي موادو د برخي کارپوهان وایي چې د کوکنارو د کښت منع کول د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ګډې همکارۍ ته اړتیا لري.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولرم افیر می ورسې ځوان بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څه مصیبت بخ شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریا کې را کده چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب او اډو کې د مونږ پوچ کړو او خونه د مونږ خراب کړو.
دا مور او کلار دواړه په نشو روې دي، ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خپرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه چلر وي ساته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1260 منځنۍ څپو باندې واوري. اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د سرحدي ولایتونو اوسیدونکي شکایت کوي چې د دوی ولایتونو ته د افغان معتادینو تر څنګ لسګونه بهرني معتادین هم راشړل کیږي چې د هرات، نیمروز او فراه په ښارونو کې د واټونو پر غاړه ژوند کوي. ځایي چارواکي وایي چې د دوی لپاره د افغان او بهرنیو معتادینو پیژندل ګران کار دی، ځکه چې ځینې معتادین په ایران او پاکستان کې د ډیر وخت لپاره اوسیدلي او اوس د لوو معتادینو هویت معلومېدلی شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
حسین دوی میاشتې مخکې د ایراني چارواکو لخوا د ایران په بندر عباس سیمه کې ونیول شو او د افغانستان فراه ولایت ته راوشړل شو. حسین ادا کوي چې دی افغان دی او 10 کاله مخکې ایران ته د کار لپاره تللی و چې هلته په نشه یي موادو معتاد شو.
زه په ایران کې معتاد شوم، 10-15 کاله په ایران کې وم او هلته معتاد شوم. هلته مې د ایران په بندر عباس سیمه کې کار کاوه.
حسین کورنۍ نه لري. د خبرو ډول او ظاهري بڼه یې هم له خپلو معتادو ملګرو څخه جلا ده. له همدې امله یې ډېری معتادین د قای ایراني په نوم بولي. د سرحدي ولایتونو اوسیدونکي شکایت کوي چې په وروستیو میاشتو کې د دوی ښارونه د معتادینو په استوګنځایونو او راټولېدو په مرکزونو اوښتي دي. د نیمروز ولایت یو اوسیدونکي وزیر کول ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو ورځو کې د زرنج ښار ته د افغان معتادینو تر څنګ بهرني معتادین هم مرغلي دي.
اکثریت د دوه د ایران سره دي یا د پاکستان سره دي. ټول خلک د دې ملک نه دي، نیم پاکستانیان دي، څه ایرانیان دي. په ایران کې او پاکستان کې معتادان سوي دي. پر مرز راوړي بلانو پښتنه نسته چې چوت پښتنه ځینې کولی شي د کوم ځای یا د چیرې گزاره کړې ده.
فراه، نیمروز او هرات د نشه یي موادو د قاچاقو له لارو څخه ګڼل کیږي. له همدې امله په دې ښارونو کې د نشه یي موادو رانیول اسانه کار دی او معتادین د دې پر ځای چې خپلو سیمو ته ولاړ شي په دې ولایتونو کې پاتې کیږي. د نیمروز ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر مولوي عبدالواسع ریحان وایي چې له دباندې څخه د معتادینو راشړل دومره ډېر شوي چې دوی د ساتنې او پالنې امکانات نه لري.
نیمروز یو مرجع ښار د ایران سره مرز لري. همدا معتادین هر موږ مکمل ټول کړ، خدا د ایران بیرته راوړي. په شاروس کې 15 کسان راوړي. موږ دلته کم پرته جوړ کړی دی، په کم کې بیرته تداوی کوو. اوس هم 1500 بندیان موږ لرو، معتادین چلته کم پرته جوړ کړی.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری د راپور پر بنسټ له 1402 لمریز کال څخه بیا تر اوسه پورې له ایران او پاکستان څخه زرګونه افغان کډوال په زور افغانستان ته راشړل شوي دي. په دې کډوالو کې داسې معتادین هم شامل دي چې سرپناه نه لري او په ښارونو کې د نورو معتادینو له ډلو سره یو ځای شوي دي.
درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د نیمروز اوسیدونکي شکایت کوي چې د افغانانو په نوم بهرني معتادین افغانستان ته راشړل کیږي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي هیلې بچي، مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور دې چې زه ته پوډر وهي، یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو اوس خبر نه خم خم مور
چې موږ پلار نه واخستې یو نیم لک ډالر وو، همدغه سرمایه ما ټول واخلم.
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د خوست ولایت اوسیدونکی شهید زمان د خوست د شیخ زاهد پوهنتون د ساینس او ټیکنالوژي له څانګې تر فراغت وروسته دوبۍ ته ولاړ. هلته یې کاروبار پیل کړ او کاروبار یې هم ښه و، خو کله چې بیرته افغانستان ته راغی معتاد شو او 15 کاله کېږي چې نشه کوي. شاهد زمان چې د معتادینو د درملنې په روغتون کې بسترې دی، شاعري هم کوي. دی له دې امله ډېر خواشینی دی چې د پلار ګټلې شتمنۍ په نشو کې ځینې ولاړه. دا چې شاهد زمان ولی او څنګه معتاد شو او د احتیاط پر مهال نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
ما کمپیوټر ساينس پنس کړه ده تقریبا 14 کال درس می ویلای ده په خوست کې شیخ زید په همدې نوبل کې شوم خو علیکم گناه او غیر غمونه دي سجده دي پېښو مخته نشینم می لاړم دوبه ته الته می پلار و 15 شپه کال کار می الته وکړو چې راغلم پلار می چې وفات شو مرزي ونیو بس ځم په سیراغلم دلته څه د ټینشن نو څه د کورنۍ ټینشن کنه هیڅ څه په بشره راغلم ما چر سوال یو رښتریل په نوم ګلې یاغ می خوړې بد غیزه خیداره باندې د چې کم درس ما ویلای او کم کیسې وی کم یغه یا خپیزه را باندې منځ وړي د کنه کني د عمر نو وړي کې هم غیره کې سپین شوی دی خدا غا هم د سي سوچو سپین کړي دی د ورځې به مې سلور 15000 افغانۍ ختمواله دا هم بلار د خدایو بخي غا دوبۍ داسې و چې 15000 کال تیر کړل عمل ته وپاتم شو پیسې را ته غټلې دي څه دکانونه هم دي ګودمونه هم دي کنه له کاروبار مخه موټر او ټیکچر هر څه مشتا بس د بلار د یاو ما به پسې خورا پوي شو بلاخره مور می وایو چې ته زما یو زویم یو دا نشي یو دا تمشي دا تاسو نه خیر یاغه و دغه کنه بس ایسته پوي شو بلاخره دلته پسې راغلم دا می ولین دور دا چې تیرو مې پیښ شو شپخانه کې په ژوند کې کم ځای کې زب استر شو نه ما بس د خدای نه لا ته پی غواړم چې ماته ته پی کرا کې بس نه شي پرېږدم دا تا غیراتی را وستل چې زه خپل پر دین او بسره ما مړه بشو مور به بتلله ځکه چې زه خود نور او روغان می نشته خورګان می دي نه می خورګان دي او مطلب دا غیزه په ما موکړه چې بس موټر بو زبو ما چې چرته بنشو مالته موټر کې به شو پرې وته ما بس د خپل پر دین یو بسلم کنه کمانډي ولاد می چې کم دوستان می چې کمی پیسې می چې هغه راته بیر تغله شو مطلب ایمانه پیسې وهلې هغه و دغه کنه چې اسې من شهید په ډری د مطلب کنه د مور خبره به بده بدله دا به لږ زبروی پېښوي د شیرونه مخبل دي یو شعر به درته وایم کنه هغه چې دولت هو لا ک جوارای ته مغخته یارانو ته مغخته وی یارای ته مغخته قسم می د پغدای وی ته مستای ته مغخته د خپل بیرت مړی غریبای ته مغخته و چې بیننګ یار کاش استاد و د اختیار زما وای جنای می درته نه غخته جنای ته مغخته او زه د بلا خلو نازولوم زه په ماشوم توپ کې دومره خولایم او حسین دیدانا د نار ټول کړم او سترګو دیدانا و نشیندلایم ناسوم د شراب د ولې په ځای زه بیګا په خوب کې شرطت لړایم ستارنګ د دې خلکو سره نه لګی ته جوړه د خورو کلیواله رنگ کې د ګلاب د خندانې خون کې د کجورو کلیواله تاکي و نشدلې نو بنګو او مونږ وکړې د ګورو کلیواله ته خو مړې مچ په پوزنه پرېږدې او ډېر د مغرور کلیواله
په خاطر کې مو وویل چې شاهد زمان د نشول عمل په دوبۍ کې کاروبار پرې خي او په یو روغتون کې بستر دی
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه مې لاوکو
رازا رازا په خو وخت کې راغله
اوه د ایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کې
په یو دود څوک نه موتات دیږي
دادا سي مردار شي دای چې په یو دود سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دې پودر ما وها سره سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سم دښمنی کوي
ازادي رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر وی ساته د سهار لشپغه څخه بیا د ماخام تر شپغه بجو پوری په لنډو سپونونس 25 مترو او د ماخام لشپغه څخه بیا د سهار تر شپغه بجو پوری په 12 شپونی می منځنۍ سپو باندې واوري دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسیدو په دې برخه کې بیا هم د خواب شانس تاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې د چې خدای داد کور ته راځي او مور یې د هغه د کشر ورور د موتات کېدلو یادونه ورته کوي خدای داد له دې خبرې سره سم له قهره سور او شین اوړي او سمدلاسه جګړې ته چمتووالی نیسي مور یې زارۍ ورته کوي خو خدای داد د مور خبره نه مني او په قهر له کوره وځي دا چې خدای داد له چا سره جګړې ته چمتو سوی دلیل یې څه دی او وروسته به څه پېښه شي دا به په ډرامه کې واورو
وره عمره چیره
دلته راسه زویا دادی د ور په خونه کې ما
موره نن راته خنه ښکاری بیا خو به انګور د سره جنگ نه وکړای
نه زویا جور خواره که ایتو ندی ویلی اقا هلک تا دیر خوشینه یما
کم هلک چه تا خوشینه؟
ورور دی یادوام گل محمد ورز تر بولی رنگ جریجی بد خویه کیجی او دا پخواه غوندی لکور سر مینه نلری طول ورز یا پخونه ننو تلیوی او یام پر بیابان گرزی
اقا خلا وقت هم دست شایو خنده تا بایی چندان خلن هم نجوره ده
خنده ایت سکره اوز خوبی خیل هر سخلاص دی دین شیم لاماتی لحر کار استره دی
تو چه وای موری؟ ده چه شی نشه؟
هم ده سگریت از کولی لطاو پلار سخه پت کرو دا یو میاش کیجی چی پودری شروع کری دی
دا چه وای؟ تو چه پوشوی؟ چی دای پودر چه بی؟
ننی کوچه تا ورنانواتم چه اومی کتل پزرین کاغذ که یو چا چه ولی و او چه کولی
دا طول استال لاسه دی موره که دی پاولا که مون خبر کری وای اوز با پا دی بلا نوی اخته
تو اوز دا خبر پریر دا زوی دا الگ دا علاج غم مخره
دا دی تر علاج با مخ که زل آغا چا سر او گورم چز ما رو ری پا دغا بدبختی اخته کرده اوزی او سر مالو ماو
والا کسانی جانا ولی پا مندویه تاو گرز اس خبره ده
لارا ننی خام خور سر سپیناوم یا با زانور بانده مرکرم او یا با پرده بانده مور بورکرم
ولی اس خبره ده لچه سر ده جنجال کرده ده
زبایر یاداوم وینا باید مکیتا نپریکدم
کم زبایر
اغز موک پا کسا که چه دوکان جور کرده ده دل خاطرم بی ارور پوداری شو
گوره بچه ترا او گرز دای ده لارا نده سم لارا با ارتا پیدا کو
زبای د فساد د بوټی له بیخه وباسم لکومې ورځی رئیسی چې زموږ کوسی ته را کډه شوی ډیر ځوانانې په نشو وخته کړی دي
ګوره زویا لکه ساړه خوره د خلکو وهل او وژل ستا نه بلکې د حکومت کار دی
حکومت که دا کار کولی نو پخوا به یې کړی وی څه موده مخکې څو کسان د پولیسو حوزې ته ورغلو شکایت مو وکړ خو چا یې مخه ونه نیوله
ګوره بچیا پولیس په ثبوت پسې ګرځي کیدای شي اسناد په لاس نه وي ورغلي
پلاره ته هم عجیبې خبرې کوې پولیس خپل اور سره شریک دی کنه چې د مریض زړه ورکړي ولا کنه شی مواد په دومره کاره خرج کړي
ګوره ته اندېښنه م کوه دا ځل به زه داسې چاره وکم چې بیا به ټول عمر سره راپورته نه کی
سمه ده پلار هر څه ته وای
کماندار صاحب اجازه ده؟
رازه رازه جی صاحب اجازه ده
السلام علیکم
و علیکم سلام ستړی مشی دغه تل مخامخ پر چوکۍ کینه
کماندار صاحب خیرت خو څنګه مراوختم
لچا څخه چې تاسو شکایت کړی وو هغه مونې ولای دی ته یو ګوره چې هغه کس دی او کنه
ممتا خدای وهلی دی د دې د لاسه زموږ د کوڅې ټول ځوانان په نشو اخته شول
بیا به یې ونه ګورې دا ځل مو 15 کیلوګرامه بیلابیل نشئی مواد هم ورسره نیولی دي
قماندان صاحب بس نه چې سمو د وروسته بیا خوشی شي
هیڅ امکان نه لري دای به دا ځل داسې سزا ویني چې ټول عمر به یې برت وي
کور مو ودان قماندان صاحب ستاسو په صداقت او صبح دا سیمه له فساد څخه پاک شي
دا زموږ وظیفه ده جی صاحب که ستاسو غوندې د سیمې خلک له پولیسو سره مرسته وکړي په ډېر اسانۍ به د جرمونو مخه نیول کیږي
دازه دی رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر هم دی زی پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو ته خدای پامان
تر کو سمندر کدی راتا ده دنیا نا زمون شوند د تن دینا پلک پلک پوچاو دے جانا بس بس ہستی نہ صبر شی تمام دلے ونو بل تو نہ گتے اباسا زمونگا د گریوانا دزڑ د گلو پانے میرا پی گی وار خطا راتاؤں میں طوفان نادی دجوند دگلستان دجوند
مرمد تندین نا کام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم جانان کلی تیو گام دے